شنبه د خبرګولی 25مه د جون 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني صف د ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له تازه هڅو خبرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ جګړې زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وبش غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروی له شارج د افیر پیر البرت ایسا سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروی د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلی چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروی ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د اومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالي ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوې مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغزستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی وو او دا اعلامیه د دوی د خبرونو وروسته خپره شوه. غونډې ته د سازمان د دایمي غړو هند او پاکستان سرجاسمان هم ورغلي وو. د شانګهای د همکاري سازمان نوبتي مشي روسیې ته ورورسېده. د دې سازمان بل غونډه به کال ته په روسیې کې وي. د روسیې د جمهوري ریاست مرستیال یوري اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې د شانګهای د همکاري سازمان مشرانو د تروریزم او مخدر موادو پر ضد پر مبارزه، اقتصادي پرمختګ او بشري مرستو خبرې وکړې. د روسي چارون کې وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلبشتنه پکې ووژل شو د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د مې په 15مه نیټه د مسکو په شرمیتو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسئلې ته اشاره نه ده شوې. روسي خبر دا چې د مالدوا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدوا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدوا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واکه لرې شي. په مالدوا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدوا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکېچ پیدا کړی و. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کیشته.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي.
په هر سویل ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روان دي. د سولو ځینې زیات تنان د ویل مونږ دي.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
پارک فضا چې د ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم.
تمه ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د اووم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. په دې ترس کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړمه ورځ د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو بیا رامخکې شوي او ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولی شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبیني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اوومې کتنې لپاره به قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږ واره سره کتلي دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل:
We consider the US commitment to a political solution to be credible.
موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ملاتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
так څنګه چې نور هم کارانو دلته ویل د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغې جوړې او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جنیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلی دی. د چین جمهور رئیس د کنفرانس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یاداشت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یاداشت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو د ژمنو ستاینه وکړه. اشرف غنی دا خبره د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې پرون په بشکک کې وکړه. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې غونډې ته څه وویل؟ د اسرار عالم مومن پور راپور کې اور.
سرمشری زیتا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګری غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواری ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نشتې ګاونډیانو هیوادونو د مثبت هلو ځلو ستاینه
کوو.
بل لور ته د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکي استازی وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکي استازی نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړي ملکي استازی نیکولاس کې له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلی کې دا څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزي قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سوله غواړي، افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کې زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیل زاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیل زاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې، خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځله په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېښت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسېدلی. نیکولاس کې د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته جګړه دوام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. دا سجرډو په روانه خبري منځله کې بوډان دي. د جګړو حال هم درکو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي او د غزنی په خواجه عمري ولسوالي کې یو شمېر ملکیان له طالبانو او حکومت غواړي چې د ملکیانو مرجوب لته پام وکړي او ملکیانو ته پام وکړي تر څو دوی ته مرجوب لوانه وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې له دوو تر څلورو پوري تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې پر علتونو او د غرس د کرنیزو حاصلاتو پر ډېرې دوه بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له دوه تر څلورو بجو پورې او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته سفیولا سنګزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسیدو نښه نه لیدل کیږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو پر ایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریستین ساينس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او لدې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نشوي تللی. دې د هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی وارې د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روغتونه ورسوله. خزی د خپل زوی نوم فیروز کې خود. کریستین ساينس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخت د باردار خزو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړی میرمنې رولاغنی سلاکار ده. د په 2003 کال کې د قابلیت درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پروزلو بوخته و. د طالبانو تر پرځېدو وروسته یوازې 400 په قابلیتګانې فعال وي او اوس دا شمیر 15000 کسانو ته رسیدلی. کریستین ساينس مانیټور لیکلي د زیګون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمیر په 100000 کې لښپاړه سونه اوس 800 تر اخته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانی شاګردی او د افغان قابلیتګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوی کریستین ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقي ګو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریستین ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزه هڅې وي چې د قابلیتګانو خبره د کابینه تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلیتګانو لومړنی شورا پرانستل شو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو مرجوب له په بیساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې پروسه سازي رډو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې عملیات زیات کړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان د جمعې په ورځ آزادي رډو ته وویل چې د هرو 24 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر 24 ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطاً زبر تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر 24 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې زموږ روانې دي. د سلو ځینې زیات تنان د ویل لمنځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غیدا ردوي وایي چې په ورځني ډول له 1500 طالبان ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
خو زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلې دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دې ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي. او د افغانستان کښاله دي د سولېزو خبرو لاره حل کړي.
بیا هم د امنیت په ارتباط د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې چې نشټې دوی ومني مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نشټې شوې دي. د دې ولسوالی یو شمېر اوسیدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي لشکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی خواجه عمری ولسوالی اوسیدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسی وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل لا څومودیت څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوي مور میزنه دولت
دا وایي دولت زموږ کورونه ولي هر ورځ یو دوه کس ولسی وګړي وژل کیږي، کښتونه متباسول، غواوی او مالونه مړ کیږي، خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي، ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. نن دا زموږ د کلي دوه نفر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپي سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني، هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله. خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نسوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار یې کاوه د حملې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي همدارس د واشنگتن او تهران ترمنځ د جوړجاړي لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. واشنگتن د دغو دوو بیړیو په برید کې تهران په لاس لرلو تورن کړی. جزئیات ته فرشتې جلال زید په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حمله په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14مه شوې ده. انټونیو ګوترش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحدو ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حمله مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دی. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج له زیاتېدو سره په یوه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ګوترش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمولو لپاره یو میکانیزم نه ویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د شکیلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغه د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د بیان په حواله انټونیو ګوترش په فارس خلیج کې روانو سیاسي او امنیتي پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو شکیلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوترش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوی وسي.
لند خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پرون پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. دا خبرې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژ افیر پیر البرت ایسا سره وکتل. خلیل زاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره په نړیوال جام کې مسابقه کوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
لکه څنګه چې زه ګورم ته په یو پارک کې ناسته یې، کتابونه هم درسره دي، دلته د څه دپاره راغلی؟
دلته راغلی یم په دې خاطر چې دا د پارک فضا چې ده ډېره یوه آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم. په دې خاطر چې په کور کې ځینې مشکلات دي لکه ډېر زیات سر و صدا ده او یا نور مشکلات دي چې نشم کولی هلته په آرام ذهن باندې خپل درس ویمه، نو په دې خاطر زه پارک ته راځم او دلته خپل درس ویمه. خو اوس د چرنیما امتحانونه رانږدې دي، دې په خاطر هم